السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله سنگزم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم په دغه پروګرام کې پوره پنځه وخت کې تاسو ته موسیقي لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه هم لرو د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش 2500 تسلیم شوي وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دي. د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وی له آیرلند سره د لوبې لپاره په لندن کې کلک چمتووالی روان کړی او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان ولایت کې د داعش 2500 تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
با معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
و وی موږ داسې قوانین لرو چې په نړیوالو اسلامي او افغاني معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلې دي د هغوی شمیر 2500 دولت قوانین عملی کوي د هغوی د مجازات او مکافات پریکړه له دولت سره ده. تیرونه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 2500 وسلوال دولت ته ورسره له هغه تسلیم شول چې د طالبانو له خوا پرې سخت بریدونه شوي وو. د جوزجان د قوشتېپه او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوي وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل دا غونډه در روانې پنځمې پر ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل دی.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دنیا عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستو ونه ویل چې وسلوال طالبان وربللی خو ویل په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې د ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي وی له آیرلند سره د لوبې لپاره کلک چمتووالی روان کړی دی. افغان ټیم په انګلستان کې دی چیرته چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ورته د کرکټ د 15 ورځو لپاره تمرینی کیمپ جوړ شوی دی. د کرکټ د ملي ټیم آل راونډر ګلبدین نایب په یو تمرینی ویډیو کې چې د کرکټ بورډ ټویټر خبره کړې په دې اړه وویل
نو د موږ میچونه روان آرلین سره دي غصب څنګه تاسو معلومه ده درې ونډې دي ورسره او درې شلوري دي ورسره کوم پرپریشن سره موږ روان ده نو ماشاءالله ډیر ښه ده ان شاء الله موږ به میچونه لپاره پرام آماده یو ان شاء الله او کوشش وکړو چې خېلو به تر سره کو او تاسو نه هله کوم خپل هوادوالو نه خپل مینوالو نه سي دوغانو کې میاساتي.
افغانستان وروستی ځل سږ کال د مارچ په درویشتمه له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبه کړې وه چې ترې ګټلې وه. تر دې مخکې افغان ټیم د هند په وړاندې یو ټیسټ لوبه وبایله خو په دریو شلوریزو لوبو کې بنګلادیش ته پرله پسې ماته ورکړه. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبري اژانس پرون وویل په کراچ کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل چې په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي دي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدایي کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهره وکړي خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اوریدل کېدل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی د امریکا د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده. د امریکا حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقره غوښتي چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشش یا پادری چې د ترکیه حکومت نیولی دی خوشی کړي. واشنگتن تیرونی پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلی پر وزیرانو بندیز ولګاوه. اندرو برونسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. اورسته خبر ده چې په بنگلاديش کې چارواکو په موبایلونو باندې انټرنیټ بند کړی دی. بنگلاديشي چارواکو ویلي چې اړوند ادارو ځکه دا کار کړی چې په دغه هیواد کې د ځوانانو پیل شوی مظاهرو زور اخیستی دی. تر ډیره دغه کار هدف دا ښودل شوی چې ځوانان سرغونډ نشي. په ډاکا کې پرون مظاهرې په تاوتریخوالو واوښتې او د شاهدانو په خبره څه باندې سل کسان هغه وخت ټپیان شول چې پولیسو ربړي مرمۍ وویشتې او ځینو دولت پلویو کسانو ته اجازه ورکړه چې په مظاهره چیانو برید وکړي. ټپیان د سیمې شاوخوا روغتونو ته انتقال شوي دي. مظاهره چیان په بنګلادیش کې د سړکونو د خوندیتوب د کمزورتیا په غبرګون راپورته شوي، ځکه د دوی په خبره دوه ځلمکیان تېرونۍ د یو بس د چټکتیا له امله وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د فیسبوک آدرس مو دی facebook.com/azadiradio. راځو لومړی مطلب ته. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد وو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې به له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هر ورځ زیات تیګي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات لري.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو زبیح الله ازمرای وای په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل هر وګړی له خپل کوره د وتلو ویره لري. زبیح الله ازمرای تر دې مخکې د ننګرهار د ولایت شورا غړی وو. هغه پرون ازادي رادیو ته وویل د ښار اوسیدونکو هر غړی د انتحاري حمله وسوال نشته او چاودنی په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا ځامنو یا د چا د کورنۍ زړه چې په اسکری قطعات کې وو اوی به ساده تشویش کو اوس عام خلک چې کور ته وځي کراچوان کراچی په سيزي دکاندار دکانداري ته وځي تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل ماینه خاني ته ځي د ټول په ځان باندې شش کلمې وي حالت امنیتی حالت غواخلاند دي.
خو د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی بیګا ازادي رادیو ته ویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکون لور تک سره به امنیت شسی. خوګیانی ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شپیر لڅرکندولو ډډه وکړه. خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دی ولایت د امنیتی وضعیت د څیړنې لپاره په ننګرهار کې وو.
دا ګمارم همي ولایتي شورا لوري هر کله شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شو. د جلال آباد ښار امنیتي مسولیت لپاره د پولیس ځانګړي قطار راځي دا ډیر ګرب د ښار په ټولو سیمو کې هم د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به ځانګړو له مخې تر دې وروسته د ترپره کې
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د ملي وردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
دا په داسې حال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورت کې چې پرون ازادي رادیو ته رسیدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ادعا کړي چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخت ځپل شوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیره واګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حد ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي ولسته لومړیتوب څه شی دی؟ په سر مخاله کې راغلي زموږ ځنی خاغلي شفاف انتخابات ته هواد د ټولو ستونزو یوازینی حل لار کړي ځنی نور سوله د ولستر ارمان او تر ټولو ستره اړتیا غني او ځنی نور بیا فساد او درغلي د هواد د ټولو ستونزو مور کړي د سر مخاله لیکونکو په خبره په واقعیت کې دا ټول زموږ لپاره لومړیتوبونه دي لوی ارمانونه دي او د یوې سوکاله راتلونکي اساسي توکي دي خو د ورځپاڼې په باور د دې ټولو لپاره باید دوه ټکي د هڅو محور وګرځي په ولس کې د ملي والی د روحیې راژوندي کول او په پردیو د تړاو پر ځای د خدای او غرور پالل مسیر خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا په رسمي ډول د کاندیدانو وروستۍ لیست نه دی اعلان کړی خو ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې نوموړي کمیسیون د ځینو کسانو نومونه له لیست نه ویستلي دي دغه شان ځینو ته جدي اختار او ځینو ته هم عادي اختار ورکړی دی د سرمقاله لیکونکو په باور په خبرو شویو نمونو کې تر ډیره د حکومت سیاسي مخالفین شامل دي او داسې ښکاري چې لومړني ګامونه سیاسي اخیستل شوي دي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده ده چې د کاندیدانو په تړاو شکایتونه وڅېړي خو د ورځپاڼې په حواله دوی باید له هر ډول قومي ژبنیو سمتي او سیاسي تړاوونو لرې دا کار وکړي او پرې نږدي چې سیاست او سیاسي لوبې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکلي دي انیس لیکي دا خبرې نن سبا د سیمې او نړۍ د رسنیو د موضوعاتو په سر کې ځای لري په سرمقاله کې راغلي چې تازه د امت په نومې پاکستاني ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې امریکا او پاکستان اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې په راتلونکو میاشتو کې په ترکیې قطر او یا هم سعودي عربستان کې د طالبانو په استازولۍ سره خبرې وکړي خو انیس ټینګار کړی چې هر هیواد د افغانستان د سولې په اړه له کوم لوري سره خبرې کوي افغانستان باید پکې موجود او خبرې هم د افغانانو په مشرۍ ترسره شي ځکه له سرمقاله لیکونکو په باور که حالات داسې وي بیا د افغانستان ملي حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د فساد او بډو اخیستلو موضوع راخیستې ده ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ یوه تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې فساد 50% زیات شوی دی په سرمقاله کې وړاندې راغلي په افغانستان کې فساد نه انکار نشي کېدی ځکه دغه شومه پدیده له پخوا راهیسې په دغه هیواد کې موجوده وه خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا چې فساد تر پخوا ډیر شي دا مسله د اندېښنې وړ ده
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی اوس هم رازو یوې بهرنۍ موضوع ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسېدو خبره وکړه او ویې ویل چې د امریکا د حکومت پر دوو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي په ترکیه کې د یوه امریکایي کشش یا پادری د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د موسیقي پروګرام خپور شي
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې پر دوول رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي اردوغان ویلی دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړې ده د امریکا حکومت تیر اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې وی غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبر کار اخیستی و خو بل اخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته جواب ورکړي
موږ
تر پرونه منتظر وو اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته د امریکا حکومت مکررن له انقره غوښتنه کوله چې د اندرو برونسن په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیه حکومت نیولی خوشی کړي واشنگتن تیره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه کشیش اندرو برونسن په ترکیه کې د کومي تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر